السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر شپږ بجې شوې، یوې بلې خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې خوشاله ورځ مو تیره کړې وي، دا خبرونه په مهمو خبرونو پیلوو. د طالبانو د حکومت دفاع وزارت وایي سرپل ولایت کې د دوی په ټکو د بغاوتګرو مشر مولوي مهدي وژلی دی. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي مولوي مهدي غوښتل چې د هرات له لارې ایران ته ولاړ شي، چې پرون د دوی لخوا هدف وګرځول شو. مهدي د طالبانو په خوانی قومندان و چې د سرپل په بلخاب ولسوالۍ کې څو موده وړاندې له طالبانو لاره جلا کړه او وسلوال مقاومت یې پیل کړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکې اداره یا اوچا وایي د اقلیم د بدلون اغیزې ویجاړونکې دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي چې بشرپاله لوبغاړو په افغانستان کې د جون له میاشتې راهیسې د شدید ورښتونو او ناڅاپي سیلابونو له زیانمنو شوو سره مرستې کړي دي او وایي چې دوی د خپلې مرستې جاري ساتي. اوچا ویلي چې دغه زیانمن شوي له ژمي د مخه نور ملاتړ ته اړتیا لري. په دې وروستیو کې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې سیلابونه راووتل چې خلکو ته یې د سر او مال دروند زیان واړوه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د نفوسو صندوق وایي په آسیا پاسفیک سیمه کې افغانستان هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاتې میندې د زیږون پر مهال پکې مري. دغه ادارې نن په یو ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې په هرو سلو زرو میندو کې چې ماشومان زیږوي 603 مري. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي طالبانو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیولې ده. بنټ پرون د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې ته خپل آنلاین وینا کې ویلي طالبانو اند ساده خبری پوښښ لپاره اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی، خو طالبان بیا وایي چې د خبریالانو لپاره د آزاد فعالیت زمینه برابره کړي. تهران وایي چمتو دي چې له متحدو ایالاتونو سره بندیان تبادله کړي او ولسمشر جو بایدن څخه غواړي چې اقدام وکړي او په دې برخه کې موجود خندونه لري کې. تهران له اوږدې مودې راهیسې هڅه کوي چې لاسو زیات هغه کسان چې په متحده ایالاتونو کې بندیان دي وروسپارل شي. واشنگتن بیا هڅه کوي چې د سوداګر سیامک نمازی په ګډون یو شمېر هغه کسان چې په ایران کې بندیان دي خلاص کړي. او پیکینګ وایي روسیې ته به یو پوځي جزوتام واستوي چې د هند، بلاروس، منګولیا او تاجکستان په ګډون له یو شمېر هیوادونو سره په پوځي تمرینونو کې ګډون وکړي. د چین دفاع وزارت نن وویل چې په دغو ګډو پوځي تطبیقاتو کې ګډون له اوسني نړیوال او سیمه ییز وضعیت سره تړاو نه لري، چې ښکاري اشاره یې پر اوکراین د روسیې روان یرغل ته ده. دا وو خبرونه وړاندې په دې خبري مجله کې اوري. طالبانو سره پل کې له دوی نه جلا شوی قومندان له څو میاشتنی ځنډ وروسته وواژه.
حوالی شام دیروز پرون ماښام مولوی مهدی غوښتل چې ایران ته وتښتي. پولې ته نږدې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا ووژل شو.
مهدی له څو میاشتو راهیسې له طالبانو سره وسلوال مخالفت پیل کړی و. نوموړی څوک وو او ولې ووژل شو؟
مولوی مهدی د بلخاب و، تقریبا 13 کلن و په قوم کې هزاره یا شه و، یوازنی سړی و چې د طالبانو سره مبارزه کول.
غزنی کې له ښوونځیو د پاتن جنو شکایت در اورو.
هر ورځ په کور کې خپل کتابونو سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم ورته.
نور راپورونه هم لرو. هیله ده د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومنې. د دغه خبری مجلې د سر راپور تر ازو د طالبانو دفاع وزارت اعلان کړی چې د دوی په خوانی ملګری مهدی مجاهد چې اوس مهال له دوی سره په جګړه بوختو وژل شوی دی. مهدی مجاهد د طالبانو په لیکو کې یوازنی هزاره توکم قومندان و چې په روسیو کې خپل لار له طالبانو جلا کړه. د طالبانو دفاع وزارت وایي هغه ایران سره په پوله داسې مهال چې غوښتل ایران ته واوړي وژل دی. د مولوی مهدی یو نږدې کس هم له ازادي راډیو سره خبرو کې پیښه تایید کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د طالبانو د دفاع وزارت وایي خپل یو مخالف قومندان مهدی مجاهدی وشل دی. د طالبانو د دفاع وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ازادي راډیو ته وویل مولوی مهدی د هرات ولایت اړوند سرحدي سیمه کې چې غوښتل ایران ته وتښتي نو دوی عسکر وژل.
حوالی شام دیروز
پرون ماښام مولوی مهدی هغه کس چې وړاندې د سرپل په بلخاب کې بغاوت کړی و او وروسته غرونو ته تښتېدلی و پرون یې غوښتل چې ایران ته وتښتي. پولې ته نږدې د اسلامي امارت د پولیساتو لخوا ووژل شو.
طالبان ټولو هغو کسانو ته چې د دوی عزت ټوپک پورته کوي د بغاوتګر او یاغي کلمات کاروي. د مولوی مهدی مجاهد یو وایانچنی غوښتنوم یې په دې راپور کې یاد شي. ازادي راډیو ته د مهدی مجاهد وژل تایید کړل، په دې اړه نور جزئیات ورنه کړل. مهدی مجاهد موده وړاندې له طالبانو خپل لار په حکومت کې د خپل قوم د ونډې په سر د اختلاف په پایله کې بیا راکړه. هغه وخت تر طالبانو له رسیدو سره سم د بامیانو لپاره د استخباراتو مشر وټاکل شو، خو موده ورسره له دندې ګوښه کړل شو. په ښکاره د هغې ګوښه کېدل له طالبانو سره د اختلاف سرچینه شوه، تر دې چې په سرپل کې د طالبانو ضد وسلوال مخالفت پیل کړ. طالبانو که څه هم لومړیو کې نه منله چې د سرپل په بلخاب کې د دواړو لوریو ترمنځ درنې جګړې شوې، خو وروسته یې ومنله چې هلته یې عملیات کړي او سیمه یې تصفیه کړي. د دواړو لوریو ترمنځ جګړو کې د سیمې خلکو ته هم مالي او ځاني زیانونه واوښتل. تر دې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ وویل، له بلخاب ولسوالۍ د خپل سر وژنو، د اوسیدونکو د بې ځایه کېدو، د ملکیتونو له منځه تلو او له بشري حقونو د سرغړونو اندېښمنوونکي راپورونه ورسېدلي دي. همدا ډول د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ کوونکې ادارې یا اوچا وویل، په بلخاب کې د جګړو له امله 20 تنه بې ځایه شوي دي. د ازادي راډیو د یو مخکنی راپور پر بنسټ چې د مهدي مجاهد د خپلوانو له قوله یې خپور کړی، مهدي مجاهد 14 کاله پخوا د طالبانو لیکو سره یو ځای شو، تر دې چې خپله بیرته د طالبانو لخوا ووژل شو.
و موریدل چې د طالبانو دفاع وزارت وایي چې له دوی نه جلا شوی قومندان مولوی مهدی مجاهد وژل شوی دی. دا چې مهدی مجاهد څوک وو، اول طالبانو وژه، په دې اړه مې د چارو د کتونکو احمد سیدی نظر پوښتلی.
مولوی مهدی د بلخاب تقریبا 13 کلن وو، په قوم کې هزاره یا شه وو. د یوازنی سړی وو چې د طالبانو سره اریکی در لزل، تعهد در لزل، مبارزه کول، یعنی په طول و نظام کې یوازنه هزاره و چی رئیس استخبارات در بامیان مقرر شد و روست برطرف شد. چون مولوی مهدی خپل لار غلط کرده و دیدید پار چی یوازنه سرده و چی طالبان سر همکاری کرده و خامخا سرنوشتی به امداز که دل.
نو فکر کوي د وژل کېدل نور هغه کسانو ته چې د طالبانو په لیکو کې دي او په یو ډول اختلاف لري خپل مشرانو سره، هغوی ته پیغام څه کېدلی شي؟
دا یو خدای پیغام لري چې تر اوسه په افغانستان چې طالبان ځان حکومت وایي صحرایي محکمه کوي، بیر دین چې قوضی ته وسپارل شي، سارندوال ته وسپارل شي، تیرباران کوي. یعنی تر اوسه محکمه صحرایي په شدت په افغانستان کې جریان لري، عملي کیږي. یو بل خبر هم دا ده چې نور اقوام چې د طالبانو سره شریک دي، نور اقوام هغه به احتیاط کوي، پیږي چې مونږ په دې حکومت کې مونږ ځای نه لرو، ځای مو په دې حکومت کې نشته.
اما د خو وسلوال مخالفت پیل کړی و سیدی صاحب، فکر نه کوي د یو نظام سره وسلوال مخالفت به دغه سي برخلیک ولري؟ ځکه طالبانو خو ویلي چې خپل مخالفین به زپی، دفاع وزیر په صغار د خبرې سو غونډه کوي.
اما خپل مخالفین وزپی، اما قانون او اصول اسلامي انسانيت دا چې حد یغلې وسړی محاکمه شي، قوزی نظر ورکی، یعنی محاکمه سره په کوم دین کې دی، په کوم اصول کې دی.
بله، او سیدی صاحب فکر کوي ایران ته نږدې د پیښې علت څه کېدلی شي؟ ځکه طالبانو دفاع وزارت ویلي چې د غوښتل ایران ته واوړي چې همالته هدف ګرځول شوی.
ما داسې اورېدلی چې دی د فامیل سره غوښتل چې ایران ته لاړه، دی ویزه اخیستی وو. زه داسې فکر کوم چې له ویزه له طرف نه طالبان ته اطلاع شاید ورکړ شوی، افساګري شوی چې دی په لاره کې نیول شوی او وژل شوی.
بله، کور مو ودان. ډیره مننه د چارو کتونکو احمد سیدی و چې د افغانستان په هرات ولایت کې د طالبانو د یو پخوانی قومندان مولوی مهدی د وژلو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې. د طالبانو دفاع وزارت اعلان وکړ چې مهدی مجاهد چې دوی ورته د بغاوتګر نوم ورکړی دی، په هرات کې په داسې حال کې وژلې چې غوښتل ایران ته وتښتي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په متحده ایالاتونو کې د سپتمبر د 11 د پیښې د قربانیانو کورنیو د امریکا ولسمشر ته یو لیک کې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پانګه د دوی پر ځای افغانانو ته ورکړي. په دې لیک کې راغلي لدی $1 میلیارد د سپتمبر د 11 پیښې د قربانیانو کورنیو ته په هر نوم پیسې ورکول له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه هم مناسب نه دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د سپتمبر د 18 په پیخه کې د قربانی شوی او اتیا کورنیو په یو لیک کې چې د امریکا جمهور رئیس ته استولې له هغه غوښتي چې د افغانستان کنګل شوی پانګه افغانانو ته وسپاري. په دې لیک کې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ته لیکل شوی د افغانستان 1 میلیارد ډالر پانګه د طالبانو نه ده، دا پیسې د افغانانو دي، افغانان ورته ډیر اړتیا لري او باید هغوی ته ورکړل شي. د 18 سپتمبر د پیخې د قربانیانو په لیک کې له دې پیسو په هر بل نوم ګټه اخیستل له قانوني اړخه شکمن او له اخلاقي پلوه ناسم عمل بلل شوی دی. په لیک کې د امریکا له جمهور رئیس دا هم غوښتل شوي څو خپل هغه فرمان بیرته تعدیل کړي کوم چې د دې پیسو یوه برخه د 18 سپتمبر د پیخې قربانیانو ته ځانګړي کوي. خو د امریکا متحده ایالات وایي داسې هیڅ پلان نشته چې په لنډه موده کې د افغانستان کنګل شوې پانګه د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک ته ورکړل شي. لوی اندېښنه او ویره دا ده چې دا پیسې د طالبانو له لارې تر هګرو ډلو ته په لاس ورنشي او تر خوای د دې لویې شتمنۍ د لګښت مدیریت هم تر پوښتنې لاندې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون یو خبری کانفرنس کې ځل بیا د اندېښنې مطرح کړي.
د ټام ویست اشاره هغو خطرونو ته چې ما یاد کړل، موږ په دې نږدې وختونو کې داسې کوم انتخاب تر لاس لاندې نه لرو چې له مخې د افغانستان بانک شتمنۍ بیرته ورسپرو. موږ څو میاشتې افغان ټکنوکراتان له افغانستان بانک سره ښکېل کړل تر څو داسې لارې چارې ولټوي چې د دغه هیواد لوی اقتصادي ثبات وساتل شي. خو اوس مهال موږ باوري نه یو چې د افغانستان بانک د ظرفیت او د څارنې وړتیا ولري چې په دې کچه یو لوی شتمنۍ مدیریت کړي.
خود طالبان ویان زبیح الله مجاهد پرون ازادي رادیو سره خبرو کې یو ځل بیا د دې پیسو د ازادي غوښتنه تکرار کړه. په کابل کې د القاعده شبکې د مشر له وژل کېدو وړاندې امریکا او طالبان یوې هوکړې ته نږدې شوي وو چې د افغانستان له 1 میلیارد بسپنې شوي پانګې 3.5 میلیارد ډالر د افغانستان بانک ته ورکړي. خدای منو زواهري وژل کېدو د دواړو لوریو په اړیکو بد اغیز کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس پرون وویل له طالبانو سره به د متحده ایالاتو اړیکې د هغو ژمنو عملي کولو سره تړلې وي چې دوی له افغانانو او نړیوالې ټولنې سره کړي. خو ښاغلی پرایس زیاته کړه داسې ښکاري چې طالبان د دې ژمنو د عملي کولو توان نه لري او یا هم نه غواړي چې عملي یې کړي. طالبانو بیا تل ویلي چې د افغانانو هر ډول حقونه یې خوندي کړي او له نړیوالې ټولنې سره یې هم په خپلو ژمنو وفا کړي. مګر د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایان پرون وویل دا یو حقیقت دی چې طالبان د افغانستان د ټولو خلکو په ځانګړي ډول د نجونو، ښځو، مذهبي او قومي لږکیو د حقونو په ساتنه کې پاتې راغلي او دا په حقیقت کې یو ناکامي ده.
د ازادي رادیو ماښامنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
اوریدونکو ټیک 45 دقیقې وروسته د افغانستان او ایرلند لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي او فاینال یا وروستۍ لوبه کوي. د دغه لوبلړۍ 4 لوبې شوي چې 2 لومړنۍ هغه ایرلند او 2 وروستۍ افغانستان ګټلې. نننۍ لوبه برخلیک ټاکونکې ده. دا چې څه چمتووالی ورته نیول شوی په انګلستان کې مې آزاد خبریال او د کرکټ څارونکی واصل وسالو پوښتل.
کرکټ شوان د بلفاست کې او ټول سیالۍ په مغه یو لوبغالي باندې دي، مغه ستورمونت لوبغالي چې په بلفاست کې ده. نو نن نه لوبه هم په مغه لوبغالي باندې کیږي. 3 لوبې چې کوم میدان باندې شوه دي. نو افغانستان 2 لوبې خپل ورستۍ ګټلې او 2 لومړنۍ بایللې. او هغه 2 لومړنۍ لوبه د بایللو علت دا و چې افغان لوبغاړي نو وسته ورسېد ایرلند ته. لوبغاړي لا په هوا سره ډېر بلد نه وو، تمرینات یې هم خپل ونه شو کولای په وخت سره. نو یو څه لوبغاړي ناروغان ول، حضرت او ګربز او سونور. نو لامل همدا و چې افغان لوبډلې هغه خپلې لومړنۍ 2 لوبې وبایللې. او بلې لکې دا و چې ایرلند لوبډلې له قوي لوبډلو سره سیالۍ کړې وي. هغوی هم دغه سیالۍ ته ډېر آمادګي لري، تیار دي. او هغوی ساؤت افریقا سره، انډیا سره، نیوزیلینډ سره، هندوستان سره لوبې وکولې. نو ډېرې تجربې ترلاسه کړې او ښه پریکټس او تمرین یې وشو او ښه کلوز میچونه یې هغوی سره وکړل. او افغان لوبغاړي له بده مرغه تمرینات نه وکړي تر ډېره حده پورې. او یو څمر مغه لوبغاړي راغلل چې شپږیزه کې لوبېدلی و. نو د شپږیزه او د نړیوالو سټیجونو تفاوت همدا وي چې بیا چې کله یو مقابل لوبغاړي سره مخ کېږي نو بیا څه سخت وي درته. خو په هر صورت افغان لوبغاړي ښه کم بیک وکړه. په تېرو 2 لوبو کې لودین صاحب او خپلې 2 لوبې وګټلې. نننۍ لوبه نو مهمه ده چې هر چا وګټل هغه به سیریز ګټي. خو زما اټکل دا ده چې افغان لوبډله اوس په خریدم کې ده. خو یو بدبختي دا ده چې مفضلک فاروقي یو څه ټپي ده، انجری ده. خو په تېره لوبه کې د فرید ملک بالینګ ته په کتو سره دا ویل شو چې فرید ملک به د هغه ځای په ښه توګه ډک کړي او افغان لوبډله به د بری چانس ډېر ولري نسبتا ایرلند ته. فکر نه کوم په سکواډ کې کوم تغییر یا بدلون راشي. هماغه سکواډ به وي، هماغه لوبغاړي دي او هماغه لوبډله بي. ځکه هغه وینینګ ټیم چې ستا کوم وي په هغه کې تغیرات تر ډېره حده پورې لوبډله نه راولي، نو تېرې دوه سیالۍ چې کومې لوبډلې ګټلې هماغه لوبډله به لوبېږي. په ځانګړې توګه دغه تېره لوبه چې کومې لوبډلې وکړه، یوازې هماغه فاروقي ما ولید، هغه پسې فرید ملک راغلی.
په انګلستان کې آزاد خبریال واصل وېسال و چې د نننۍ لوبې په اړه له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې.
آزادۍ رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د آزادۍ رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ وایي طالبانو په افغانستان کې معلوماتو ته د لاسرسي مخه نیولې. بنټ دا څرګندونې پرون د خبريالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې ته په وینا کې کړي. تفصیل په دې راپور کې و.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړی استازي په دې هیواد کې د طالبانو لخوا د رسنیو او خبريالانو پر وړاندې د شتننګونو خبره کوي. ریچارډ بنټ چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د څارنې لپاره د ځانګړي راپور ورکوونکي په توګه ټاکلی، پرون یې د خبریالانو د خوندیتوب نړیوال کمیټې ته آنلاین وینا کې ویلي طالبانو څېړنیز خبریالي بند کړې او آن د ساده خبري پوښښ لپاره اطلاعاتو ته لاسرسی محدود کړی دی.
ما احساس دا دی نه یوازې دا چې انتقادي مطالب سانسوریږي، بلکې له دې ورهاخوا حتی په غیر انتقادي پیښو او سیمو محدودیت وضع کیږي، لکه په ښوونځیو کې د چاودنو یا هم ورته نورو پیښو. که څه هم امکان لري چې دا پوښښ انتقادي نه وي، هغه مهال چې زه هلته یعنی افغانستان کې وم د خبریالانو سره مې خبرې وکړې، څېړنیز خبریالي په هیڅ وجه مجاز نه ده.
ښاغلی بنټ زیاته کړي اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوی چې د خلکو په امنیت، بیان ازادۍ او د بشري حقوقو په وضعیت نیخ پنی غاغیس کړي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان خبريالان هم په افغانستان کې د تیر په برتله د رسنیو او خبريالانو د بد وضعیت کیسې کوي. دوی وایي د تیر په برتله اطلاعاتو ته لاسرسی کم شوی دی. خبريال زمير صافي ازادي رادیو ته وویل
په افغانستان کې پر ژورنالستانو د فشار کړي او رستربلی راتنګيږي. د پخوا پرتله معلوماتو ته لاسرسی خورا سخت شوی دی او د امنیتي پیښو پر مهال خبريالانو ته د خبري پوښښ لپاره په ساعتونو اجازه نه ورکول کیږي. کله حالت دوام ومومي د خبريالانو او رسنیو ازادي تر پوښتنې لاندې راځي.
ټلونیوس خبريال عمران دانش پیوای نه یوازې د معلوماتو ته لاسرسی د تیر په پرتله کم شوی، بلکې خبريالانو سره تاوتریخوالی هم کیږي.
یوازې هغه جزئیات هغه اطلاعات رسنیو ته ورکول کیږي چې هغه حکومت غواړي. مثلا یو خبريال غواړي د یو موضوع په اړه تحقیق وکړي، سیړنه وکړي، یا هغه پټ مسایل چې سدي هغه را برسېره کړي. حکومتي مسولین، چارواکي، ویندویان په دې اړه خبرو کولو څخه ډډه کوي او نه غواړي چې په هغه اړه تاته اطلاعات یا جزئیات یا خبرې سره شریکې کړي.
د ستونزو ته په کتو د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ له نړیوالې ټولنې غواړي چې له خپلو سیاسي او اقتصادي فشارونو د طالبانو پر وړاندې ګټه واخلي او دوی اړ کړي چې خبريالانو ته څه ډول ځواب ویونکي اوسي.
اوریدونکو اوس هم راځو دې ته چې په نورستان کې تازه پرون سیلابونو خلکو ته د مال زیان اړولی دی. سیلاب ځپلي وایي چې باید بیړنۍ مرستې ورسره وشي. تفصیل زموږ د خبریال پر راپور کې.
د کامدیش ولسوالۍ وسیدونکي حاجی محمد ولی ازادي راډیو ته وویل تیر شپې د ولسوالۍ په کمو دره کې سیلاب په لزګونو کورونه ړنګ کړي او زیاتو کسانو ته مرګ شو بلاړه ولیده.
په کمو ساحه کې سیلاب راغلی دی، 15 کسان مړه دي، تقریبا 100 کورونه نړېدلي. د برګمرچل او کامدیش او بریکوټ ترمنځ لاره تړل شوې ده. خلک په ډیرو سختو شرایطو کې ژوند کوي.
د لویدیز نورستان له منډول ولسوالۍ هم د سیلابونو راوتلو او خلکو ته د سر او مال د زیانونو رسولو راپورونه راغلي دي. د نورستان چارواکي هم وایي د ختیز نورستان کامدیش ولسوالۍ سیلابونو سخت ځپلي او پکې نږدې 40 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په نورستان کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوي سمیع الحق حق بیان ازادي راډیو ته وویل
شرقي نورستان کې د سیلابونو له وجې را وسه پورې چې کوم راپورونه راسېدلي دي 10 کسان پورې شهیدان دي، 23 کسان زخمیان دي. د نانو ماشومانو په شمول باندې 4 کورونه مکمل وړي دي او 5 پورې کورونه جزئي تخریب شوي دي. د خلکو په چمتي دي اغم تقریبا کومه منطقه چې کومه ده په دغه منطقه کې خلکو ته ځان نه وختي دور کې سیلابونه راوتلي. تقریبا چې 14 د کورونه وړي دي، البته جاني نقصان نه رسېدلی.
د نورستان په گاوند د کونړ غزی آباد ولسوالۍ په درین دره کې هم تیر ماجیګر سیلابونه راغلي چې د برېښنا تولیدونکو ژرندې، کرهڼیز ځمکې، لارې او پلونه ویجاړ کړي دي. تیر کال هم د زمری په میش کې د نورستان کامدیش ولسوالۍ په میردیش کې سیلاب په لسګونه کورونه ویجاړ کړل او لسلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. هغه کورونه لا اوس هم ړنګ پراته دي چې سکالې د کمو سیمه وځپله. تقریبا یو نیمه میش کېږي چې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سیلابونو ګڼې ورانۍ رامنځته کړې دي.
اوریدونکو د افغانستان مسلې مخته نور هم راځي، خو د سیمې یو موضوع ده چې د امریکا متحده ایالات او اروپای ټولنه هغه جواب مطالعه کوي چې ایران د نړۍ له قدرتونو سره د 2015 کال د اټومي تړون د بیا راژوندي کېدو لپاره روسي موافقه ته ورکړی دی. ایرانی رسمي او نیمه رسمي رسنۍ ویلي چې ښایي یو موافقه ترلاسه شي، خو اروپای ټولنه وایي چې په دې اړه خبرې له وخته مخکې دي. د دې موضوع تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ، آدرس دی ازادي رادیو ډاٹ کام.
لا خبرونو ور اخوا
د ټولګي ته هم خرغلې دلته بووري چې د غزنی پکتیکا او میدان وردګو ولایتونو هغنجونې چې طالبانو یې پر مخ د خوندزیو دروازې تړلې د خوندزیو د بیا پرانستو غوښتنه کوي. دوی وایي چې یو ورځ هم تیریږي هم داسې راتلونکي ورسره خرابېږي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې
دا طالبان حکومت ته پوهنې وزارت چارواکو د سه‌شنبه په ورځ یو ځل بیا تکرار کړ چې د یوې طرحې تر بشپړې دو پورې به تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ټولګي هم داسې تړلې پاتې سي. که څه هم پوهنې وزارت خبرونو رئیس او ویاند عزیز رحمان ریان په یو خبري غونډه کې د نجونو د ښوونځیو تړل موقتی وبلل، خو بیا هم دغه خبره د دغه وزارت چارواکو له تیر یو کال څخه وخت په وخت کړی ده. خو هغه جنې چې په ښوونځیو کې تر شپږم ټولګي پورته زده کړې کولې بے باور شي او وایي دغه وزارت له تیر یو کال څخه د ښوونځیو د خلاصېدو ورسره ژمنې کوي، خو بیا یې هم دوی له زده کړو څخه منې کړې دي. دوی غوښتنه کوي چې نور د دوی پر مخ دغه تړلې دروازې پرانستل سي. د میدان ښار په یو لیسه کې د 12 ټولګي زده کوونکي شکیبا وایي هره ورځ په دې تمه تیروي چې کله به د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل کیږي، ځکه دوی دا د خپل ځان حق ګڼي.
هر ورځ په کور کې خپل کتابونه سره خپل باکس ته چې ګورم ډیر خمن اندېښمن کېږم او ډیر خفه کېږم. ورته هر دقه چې وړه خويندې ورونه مکتب ته راوځي زه هم چیران د احساس کوم چې کله به زما مکتب بیرته شروع شي زه به خپل درسونه ته ادامه ورکم، ځکه چې دا زموږ حقوق د زوایت مونږ ته ورکول شي.
د پکتیکا ولایت مرکز شرن په یو لیسه کې د یو لسم ټولګز د کوونکې زرغونه هم د ښوونځیو د خلاصون غوښتنه کوي. دا وایي کله کله له ځان سره و ژاړم او وایي چې څکانه راوسبه. زرغونه وایي هغه وخت راغلی چې حکیمان مخبل راکړل سوی حق نه راکوي.
ډیر بد احساس لرم، ځکه چې هغه وخت موږ زده کړې کولې، درس به وایلو، اوس چې درس نه وای ټوله ورځ په کور کې و ډیر بد احساس لرم او ډیر خوشنه یم.
که څه هم د طالبانو حکومت پوهنې وزارت چارواکي تل د دغه ښوونځیو د خلاصېدو ډاډ او ژمنه ورکوي، خو د غزنی ولایت ته ویلې سیز د کوونکې راضی وایي ویره لري چې همداسې بې تعلیمه به پاتې سي. دا وایي د پوهنې وزارت وار په وار د دغه ښوونځیو د خلاصولو ژمنه کړې ده، خو عملي کړې نه ده.
الله داسې ټول شاګردان زموږ همسنفیان ټول اندېښمن دي د دې دپاره چې زموږ مکتبونه بند دي، او ټول داسې اندېښمن دی چې تر ابده پورې د همداسې موږ پاتې نه شو د تحصیل د زده کړه نو د پوښتنه ډېر موږ اندېښمن یو.
دا په داسې حال کې ده چې د دغه نجونو تر څنګ په افغانستان کې ټولې هغه نجونې چې د زده کړو پر مخ یې ښوونځي تړل شوي له طالبانو حکومت څخه د ښوونځیو د بیا پرانستلو غوښتنه کوي.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته و.
اگر ما اشتباه نکنم تا نوز ما شمه قانون بانکداري نه درین
نور هغه سیاست مداران چې مشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید غوي ته دا فرصت ورکړي.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
په میدان وردګو ولایت کې د طالبانو چارواکي وایي چې د غلطې زیات اندازه 4 لیو موټر تر لاسه کړی دي. د طالبانو دغه چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې دوی له 400 سره په تړاو څو کسان نیولي او خپل جرمونه هم منلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
پر میدان وردګو ولایت واکمن طالب چارواکي خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې امنیتي او کشفي ارګانونو 140 کیلوګرامه چرس او 3 تنه د نشي توکو قاچاقونکي له یو ټونی سره ډول موټر سره یو ځای نیولی دي. د یاد ولایت پامنی کومندانی کې د نشي توکو پر ضد د مبارزې مدیر حافظ موسی کلیم رسنۍ ته وویل چې قاچاقونکو دغه نشي توکي په یو ټونی سره ډول موټر کې ډیر په مهارت سره ځای پر ځای کړي وو او غوښتل یې چې د غزنی له مکر ولسوالۍ څخه ننګرهار ولایت ته ولېږدوي.
140 کیلو مواد مخدر په نامه د چرسو د مجاهدینو لاس ته لوېدلې چې په یو ټونس ډول موټر کې ډیر په ماهرانه ډول باندې ځای پر ځای کړی وو. الحمدلله هغه کشف سو او مجاهدینو ونیو د خپل مزنونینو سره درې کسه مزنونینو سره دي.
د یاد ولایت لپاره د طالبانو امنیه کمانډان مولوی محمد شریف حلیمی زیاتوی چې هیڅ یو چاته به اجازه ورنکړي چې په دغه ولایت کې تخریب کوونکې کړنې ترسره کړي. د زیاتوی چې په افغانستان کې وازنی ولایت میدان وردګ دی چې د خلکو امنیت پکې ډاډمن او خوندي دي.
الحمدلله امنیتی وضعیت ناول خو ټول افغانستان کې خو بیا زه چې د سپیکر وکم کېدای شي ان شاء الله دا به مبالغه نه وي چې په ټول افغانستان کې د مغفر ولایت کې د امنیتی وضعیت مکمل دی ډاډ وړ دی. مو یو دا سفیر خان لورلله الحمد چې وی چې دلته قطع طریقې وشوله، دلته قتل وشوله او دلته یو څه بالفرض سګدي دا فخې په ډیر پیشرفته خو الحمدلله په الحال هغه کسان چې دی هغه مو گرفتار کړی دي نو امن امان دی. په ټول ولسوالۍ کې امروزه سفرونه دي، ولی صاحبم سفر کو موګم سفر فرکو.
که څه هم طالب چارواکي په میدان وردګو ولایت کې د نشي توکو د نیولو خبر ورکوي، خو د افغانستان په ډېری نور ولایتونو کې له هغه وروسته چې طالبان واکمن شوي د تاریاکو او نورو نشي توکو ستر مرکزونه په بازارونو کې خلاص شوي دي چې په ورځني ډول د طالبانو د سترګو په وړاندې پکښې کې په سوونه خورواره تاریاک پیرل کېږي او پلورل کېږي.
هر تصویر کې زر خبرېستا د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rferl.org.
اوریدونکو په همدې سره دغه ماخامنی خبری مجله هم ورو ورو پای ته رسیږي. زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام کوي. اوس هم ور رسیږي ستاسو په غک ثبت شو پیغامونو ته، ورپسې هم دری خبری مجله له یاده ما باسي.
السلام علیکم. بعد له سلام د غزنی ولایت تماس در کولنی سم ورو ورو دل څه خدغه شال بس بمرش سیمرش سی اخلم پټیلر روټیلر وړی کورو خالی کړي دی غریب او مسکین ته نه رسیږي. کنه خپل جنیا خلم نه نه سکی خو مسکینان در بدر دی کونډې رندې در بدر دی خلک د څوک غور نه پی څوک غا نه پی علما کوم په دغه کیم سی ورشي له خلکو کارونه په مخ نه بیا ټول ناس یا په خوا حکومت خو سلاو خو یو هغه بې جنګو شو کار کوي او کاو د یو سروار مخ ته دی بیا سم ری شاور سوای لغه نومور بدوی خلک دي شو خلک نوم هم دغه خلک ګور بدوی خراب وي نو نه خواله به ولې نه رامنځ کیږي. د مشکلو د غریب ناره نار ویدل کیږي ډیر ظلم زور زیاتای به دي خډیر ظلم زور څوک ټلیفون مستور داري چې خلک څوک ویلای نشي دا ما کومه ته ما کومه مخصوص ورسې داسې چې پښتنه وکي څو غواړي درکې لما کې دومره غواړي بل وای لما کې دومره غواړي هیڅ نه یو کار په مخ بیا نه قاضي نه سره نو دی او یو کار په مخ نه بیا یې رشوت داسې په عامه جنې غواړي. بس خدای تعالی دې په دې غصم باندې او رحم وکړي.
السلام علیکم. ننګرهار ولایت لالپور ولسوالۍ د ټکنالوژي ذکر نه تاسو په تماس کې مړ باندې سلام مو ده درخواست چې د افغانستان حکومت یې د حکومت موږ ده درخواست کې چې نن لا دوه کاله مخکې تقریبا د دې دریم کال برابرۍ زمونږ د ختی سیمې چې کومې وي کنه دا ریته لیستې موږ را کړی او موږ د ورته سره بشم تین درکو تاسو له وسو لري درکو تاسو له پرستینه درکو تاسو له بیا خلونه درکو پارکی را کړی پارکی را تاسو هم پلاسې دا ختی سیم چې دا ډیر زیات ګرمۍ لري او ډیر زیات د ګرمۍ سره مخامخ شو سینا ګلم وخی ګرمۍ وخی هم دار اگر نه د ټینګ نه وو د سیلې او د بارانو د ټینګ نه وو د سیلابونو د ټینګ نه وو هغه د تقریبا تقریبا برابرۍ هغه کومه کومه چې اوسه په دمو سره کالې دې کړو پارکی را کړی چې ګوتره لګولې دي نو مونږ لیکلې زمنګه په پاتې موږ سره په بښنې کې زړې خو له هوسه په هیڅ نتیجه داږي مثبت او منفي نه معلومه شي. بل دیم دا خبره ده چې افغانستان کې ډالر چې جګ شي سید سوداګان او ګرانی شي نو ډالر چې اوس راکته شي دي هم سوداګان هم قشن دي چې خرڅيږي دولت هم دا درپاس کوي چې دا سوداګان ومن تسمون دي تاسو چې تاجران چې دي او دا لوړ بای باندې سوداګان یې خسي کوي چې دا محاکمه وسره وشي پای چې د کار به ونه کی و سلام
ساعت 6:30 دقیقه